معصوم ستانکزی او د دولت په چارو کې د سولې وزیر نادری یو ناست دوی درلو. په دې ناست کې کوم مسایل چې مطرح سو، ډاکټر عبدالله عبدالله وایي کومه فضا چې رامنځته شوې له دې څخه باید ګټه واخیستل سي، او د دوی د توقع خلاف، د ټولو د توقع خلاف فضا د دواړو ایتونو ترمنځ ډیره ښه فضا ده او خبرې اترې ممکن دي. او عبدالله دا هیله هم وښودله چې خبرې اترې وکولی سي یوې نتیجې ته ورسیږي او ډیر وخت نیونکی نه وي. د دې ترڅنګ هغه د دوی د تماس ډلې یا هغه کم تخنیکی ډلې چې ټاکلې پر اجنډا باندې بحث کوي، او همدارنګه ښاغلی عبدالله دا بیا هم په اوربند باندې ټینګار وکړي چې د دوی غوښتنه هم دا ده چې اوربند سي، او اوس یوه نوې کلمه کارول کیږي چې بشر دوستانه اوربند، پر دې باندې تاکید کیږي. او ښاغلی عبدالله هم خپل خبر کې په دې بشر دوستانه اوربند باندې تاکید وکړي او وویل چې هیڅ لیدنې کتنې د طالبانو او د ده ترمنځ تر اوسه نه ده سوې، او نه هم دا غوښتنه سوې ده، نه هم دا غوښتنه وو د دوی دخوا. او معصوم ستانکزی هم وویل چې دوی به دا کار رسمن پرون شروع سو، لیدنې کتنې شروع سوې د طالبانو د پلاوي سره، او مذاکرات له توقع مخکې تقریبا شروع سو. معصوم ستانکزی اشاره وکړه چې دا تقریبا پلان دا و چې د دوشنبه په ورځ پیل سي، خو دا پرون د رسمي له دغه رسمي غونډې وروسته پیل سو.
بل نوری صاحب دغه ویل کېدل چې رسمي خبرې شاید دوشنبه پیل سي، خو لا هم زده نقیز خبرې کیږي. دوی څو ویل چې واقعا به دغه خبرې دوشنبه پیلېږي که به اوسني بحثونه چې پرون پیل سوي دوام مومي؟
اوس خو د دوی په خبره پلان خو دا دی چې د پنځه کسیز پلاوی چې د دواړو خوا ټاکل شوي چې لس کسیز دي، دوی خبرې کوي د اجنډا پر موضوع باندې سره توحید نظر څه چې ورسیږي بیا به د مذاکرات یا مخامخ ناسته د میز پر سر شروع سي. او توقع دا ده چې وایي که څه هم دا توقع نه و چې پرون پس له دې مراسمو دوی دواړو خواوې سره کښېني، خو معلومیږي چې دواړو خواوې سره کښېنستلي او کېدای سي چې دغسې توقع هم دا ده چې سبا ټول د دواړو خواوو پلاوي ټول غړي سره کښېني په میز باندې یو خبرې وکړي.
ډیره مننه راتب نوري و په قطر کې چې د سولې د مذاکرو بهیر له نږدې څاري. په نورو خپرونو کې بیا هم دغه موضوع تعقیبو. د خپرونې په پاتې شیبو کې په څو ثانیو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، دا وخت په افغانستان کې 2:10 روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه او ریچز مورسل ززې تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ، خوشاله، آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو، ډيري د موخه واټوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولي حفظ الصحه په برخه کې استونزې لري. غاخونو درد، غاخونو توروالی، د غاخونو د ځلا او رکید او د دې ترڅنګ د غاخونو سرطان او د خولې بدبوی، پر دغو موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو متخصص دی چې دوی ته مو بلنه ورکړي په خبرونه کې به موږ سره پاتې شي او تاسو ځوابونه ته او تاسو پوښتنه ته ځوابونه وایي. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 45 40 او 0998 225. په دې شمیرو باندې کولای سي چې را سره په اړیکه شي او کچري پوښتنې لري خپل پوښتنې هم د ډاکټر صاحب نو پوښتي، خصوصا د خولې یا هم د غاخونو په برخه کې چې ډيري دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته وخت ورکړو او ورسره بستړي ماشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامات اوسئ. راځي خوري تاسو د غرمه په خیر وي. او د تاسو ترنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر سی په خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د مکسره په خبرونه کې پاتې شي او هغه دوستانو پښتنو ته هم ځواب ورکړي چې غوی اړیکه نسی او د مکسره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دی ته چې څنګه مو کولای سو د خپل خولي حفظ الصحه خمرات کړو.
ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه دا غدا د خپل صحه تاسو یادونه وکړه. د خپل حفظ صحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومي کې حفظ صحه وایي یو عضو دی غي خصاتل او دی غي خپالل وته. نو هغه عمل هغه بي دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي. معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي. د مخدراتو د استعمال سره د پخلي کې په مجموع کې په کبوري کې دي که په ژبه کې دي که په غاښونو کې دي ډېر عمیق تغیرات منځته راځي. بل د شپې له خوا نه معمولا برس نه کول دي مشکلات ډېر زیات همدا دي. د خلکو آگاهي سطح چې کمه وي معمولا په خلکو کې معمول داسې ده چې باید د شپې له خوا نه غاښونه برس سي او ډنټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي د غاښونو هغه باید استفاده سي. ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کېږي. نو کله چې موږ تاسو ویده کېږو نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال وسي کې هغه فعال نه وي. نو د هغې له وجې نه دغه مواد چې کوم د غاښونو په منځ کې پاتې کېږي دا خمیره یا ګنده کېږي چې باعث د ډیمنرلایزیشن یا د غاښونو د توروالی سبب کېږي. چې د غاښونو د توروالی سره مجموعه د وریو تکالیف پیدا کېږي ځکه چې غاښونه له وریو سره تړلي دي. کله چې غاښونه التهابي کېږي یا خرابېږي نو د هغې سره وری خرابېږي. د وری د خرابېدو سره بیا وری معمولا غاښونه لیګامنتونه لري چې دغه سخت ساکټ کې بند دي. د وری د خرابېدو سره معمولا دغه لیګامنتونه څه دي دا له بینه ځي او بالاخره غاښ نه تور وي نه خراب وي نه څه بل مشکل لري. اکثر د وریو د تکالیفو له وجې نه هغه غاښ خوریږي او بالاخره انسان خپل هماغه غاښ له لاسه ورکوي. نو په کار دا ده په مجموع کې چې برس نارمل استفاده سي خصوصا که څوک ډېر وخت نه لري یا ډېر ورته دغه ني. نو معمولا د شپې له خوا نه بېخي ضروري ده چې غاښونو د صحې د خولې د صحې لپاره. دومه مسله دا ده چې کله مخدراتو کې وخت مخکې موږ یادونه وکړه مخدراتو کې بعض خلک د نسوار او سګرټو دغه شیانو استفاده کوي. دغه شیان په خپله چون دا په خپله ډېر زیات مشکلات پیدا کوي دا باید استفاده نه شي چې د دې نسوارو سګرټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کېږي. نو په کار نه ده له دې نه باید اجتناب وسي. تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغیز لري او ټول اعضا لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري. نو په کار نه ده چې له دې شیانو نه استفاده وسي. نو که چېرته له دغه شیانو نه موږ او تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویلي چې د غاښونو برس کول دي د خولې پاک ساتل دي دا مراد سي نو انشاءالله مریضانو ته به ډېر بیا دوستانو ته مشکل نه وي او ان شاء الله
چې مشکلات به حل. بله ډاکټر صاحب عرب شو دی ته چې ډيري دوستان مودي غوي وستون زلري هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاښونه هم برسکي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولي مراتوي اما بیا هم د خولي یو ډول بد بوی لري. کچري غو سره نګدې نه مو ګورو د سه احساس کو چې د خوله بوی کوي پرته د روژین او پرته د بل کوم حالت نه دغه ولې رامنځته کیږي. یو بل دا چې آیا د حل لاره حملري او کنه چې دغه د خولي بوې ورکسي.
بله او مرشد جان دا د خولي بوې په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې منځ راځي. یو خدای چې کله غاښونه سوري سي یا کیویټي جوړي سي په غو کې په عام اصطلاح کې څه چنجي وای غاښونه چنجي وای تور سي په دې اصطلاح کې کیریس ورته وای چې کیریس کله وای توروالی په غو کې هغه خالګاوې پیدا سي. نو په کې هغه غذایی پارچې پاتې کیږي معمولا هغه جینې بعضې داسې جینې چې هغه ته برس نه برابرې کیږي. د غې له وجې نه دا حق دی چې بل ناسالم پروتیزونه لکه موږ تاسو به فکر کړی چې بعضې وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونو مې پوخ کړي دي خو باوجود دی هغه هم د خلی می بوی پیدا کړی د لږ سره او د غی په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندیږي چې دغه په خپل عامل دی کیږي چې د خلی بوی پیدا کی. دومره مسله دا ده چې د بعضی ویتامینونو کمبود ده، بعضی امراض دي لکه د ځیګر امراض دا د خلی په بوی کې ډېر زیات رول لري، د ګردې امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه، د معدې امراض دي. نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د وریو بعضې تقالب دي لکه سینجوایټس ورته وایي، په هغې کې کم بلیډنګ یا د وریو وینې کېدل منځته راځي. د دغې د وریو وینې کېدلو له وجې نه په خپله په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کېږي چې ناخوشاینده بوی ده، او د هغې باید هماغه که چېرته د غاښونو د توروالي له وجې د غاښونو تداوی باید وسي، که پروسیسونه ناسالم وي پوخونه یا پام اصطلاح چې پوخ د غاښ ورته وایي یا مونږ طبي اصطلاح چې ورته کراونونه وایو، هغه کراونونه باید اصلاح شي، هغه باید وکتل شي، بلته باید سره جوړ شي چې تر هغو پورې چې هغه منفظونه یا هغه خالګاوې چې په هغې کې موجودې دي چې د هغې خالګاوو مخنیوی وشي، هغه بندې شي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ شي چې تر هغو پورې مریض په دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. دوستانو اړیکې ته به هم وخت ورکو تر څو چې هغوی هم کچری دی په دې برخه کې پوښتنې لري، خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي. دوستانو تاسو هم کولی سئ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ، او د اړیکې شمیرې مو د 0995 او 0225 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ. کچری کومې پوښتنې لري، خصوصا د خولې د حفظ السې په برخه کې، د غاښونو په برخه کې، کولی سئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي. وربه اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زادې خور تا ته، او تر څنګ محترم ډاکټر ته سلامونه کوم. میلا کوم چې جوړ روغ به وي، ورځ مو په خیر.
ډېر زیاته مننه د تاسو ده، هم ورځ په خیر وي. مهرباني کچېری پوښتنه لري خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړی.
ها مننه، قربان شم. عبدالقاهر وطن دوستي مړی کوم د پروان نیولې ده. ها پوښتنه هو ډېری دي، غوډې دوه پوښتنه وکم. هغه دا بعضي خلک چې دا واړم موسی کې مور دا پیدا شوی نیو چې دا خپل راشنه سي، دا چنجنې داسې یو قسم زنګون دلاري او کندوی کی سره کمزوري کیږي، آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي د پاره باید سړی شي او کی یو دا او بل کچیر یو سړی راخ پړسیدل کنه دلته دا چې موږ لیدلې دي، او صورت کې چې راخو باسي آیا دلته څونه مشکلات ورته پیدا کیږي، حتی چې یو سړی و سره سترګې مړند اسی دی یو دا چې ډېر مشکلات پیدا کیږي، آیا باید د دې سره څه وسی، او کله چې سړی راشي زوري کا کنټرول شوی یا د صورت کې برمکای بعد خلکو چې اعصاب راګه خطا کوي، آیا دا کړي ته زلل تیږي کنه تیږي د دې پوښتنې مې جواب راکړي.
والنه پستر کو خبر درته غواړم د خوې پمن بلاری که هم دوستانو راخلو، کچې تاسو هم پوښتنه لري اړیکه ونیسي، او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې. سلامونه.
وعليكم السلام.
جوړ بخیر، ښه سات مخه دی.
الحمدلله خیره ته
هو. میره بنی څوک له کوم زاینا دی راځي ته مننه.
السلام علیکم.
علیکم سلام. میره بنی څوک؟
پوښتنه
جمع خان د جمع خان. میره بنی پوښتنه کلری ډاکټر صاحب خدمت کړي.
بله ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب ما تقریبا دوه میاشتې مخکې او دا نه غاښ ډېر درد کاوه، لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه، بیا مې برمکو په برمه دغې کې مې بیا یو رقم مواد دي په دې باندې مې درته ډک کړو، خو اوس غاښ درد ډېر لري او ډېر ورسره تکلیف یم. بیا ډاکټر ته ورغلم، اما هغه ډاکټر دا مشوره راکړه وکړه چې دا غاښ وکاږم کېدای شي تاج اصحاب کوم یو زیان
ورسیږي. دا پوښتنه مننه، ان شاء الله ډاکټر صاحب درته جواب درکړي. ډاکټر صاحب را پښو د خغلی وطن دوست پوښتنه چې درې پوښتنه درلودې، وایي هغه ماشومان چې غاښونه چنجن کیږي، آیا دا معمولا په ټولو ماشومان کې هم دغه سیوی یو کنه؟
د عبدالقاهر وطن دوست ورور په سوال په جواب کې بوایم، معمولا د ماشومان غاښونه د همدغه وجې نه خرابېږي. یو خو غټ مشکل دا هم ده چې بعضی لکه ویټامینونو کمبود له وجې نه په ماشومانو کې دغه مشکلات رامنځته کیږي، لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبود له وجې نه معمولا د ماشومانو غاښونه توریږي مخکې له وخته، مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شي شیدو غوونه یا موقت غوونه چې وي یا هغه دوی چې دایمه راوخی دي چې دغه شیدو غوونه د دوی توري کی معمولا د مخ غوونه دا نو په هغه صورت کې کیږي دوی هسته صحنه مراد کیږي معمولا دوی خوږی ماشومان خوګه ډیر زیات استعمالي او د خوږی د خوراک سره د خپلې پیښه هغه تیزابي حالت کوم دی غل وړ کله چې غل وړ شي نو د شیدو غوونه نسبت دایمه غوونه ته دا لکه کمزوري دي نو د اغتزابي حالت کله چې خپلې کې منځ راځي نو دغه سره هغه د غاښونو تخریب منځ راځي غاښونو تورواله پیدا کوي غاښونو کرش کیږي خوړل کیږي او غاښونو خرابي کی او بعض ماشومان ته حتی لا دردونه کوي خو یو شی ته باید متوجي اوسې کوڅه د ماشومان کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه سره دومره پورې واړوي چې کله هغه بورس نسی کولای نمور او فلار والدین دې مسولیت لري چې ډوډۍ دی خوراک نورسته باید دغه غاخونه په بورس نوې یو نرمه پاکه ټوټه سره دغه غاخونه پاکي ویګوري څه کوي نو دې صورت کې به بیا ان شاء الله دا مشکلات نه وي وخت وخت باندې ډاکټر ته بوز دی دغه چیک اپ وکي ویګوري چې دغه به څه مشکل نه وي خو دې موږ تاسو معمول مشکل ده په افغانستان کې چې ترقی پورې مخاخ ډاکټر ته بو نه دي موږ تاسو غاخ ډاکټر ته نه وروړو چې ډاکټر صاحب ته دې ما دا غاخونه وګوره چې په دې کې څه مشکل څه کنه نو کله چې غاخونه دومره حالت ورسي چې ډیر زیات خراب شي یا د ودرې شپې دې دردونه نه کی پازاب شي بیا نو په درې مورس باندې بیا نو ډاکټر ته راځي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې دا غاخ یا دې ما یا مې دې بچي یا مې دې بچي یا مې دې کور والا نو دا غاخونه ډېر خراب دي نو په هغه صورت کې بیا چون کبدوی په ابتدا کې یو مرض تداوی وکي یا محافظه وکي نو هغه نه تداوی هم کنه نتیجه ورکي او بل دا چې مریض هم نه پازابي کې تداوی هم کنه نتیجه ورکي خو کله چې غاخونه د څه حالت ورسي چې ډېر زیات درد کی خراب شي نو په دې صورت کې بیا تداوی ملګ مشکل کیږي او مریض هم په تکلیف کې ډاکټر هغه تداوی هم نتیجه نه ورکي خو یو خبره ده یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډیر زیات ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري هغه عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ په پر درې سي تشکیل شوی نه نو په د شیدو غاښونه باید لري نسی ځکه بعض دغه د شیدو غاښونه راهنمود دي دایمي غاښونو لپاره دي بعض وخت داسې پیښیږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصے لاندې دایمي غاښ نه تشکیل شوی نو هغه غاخو په سی بیا هغه غاخ د دې توانمندی نه لري چې هغه د وری شخص یو د غراول دي او یو سالم غاخ په هیڅ باندې دغه استفاده وتی هغه امپاکټ بیا هغه ته وایو هغه مونږ هغه ته وایو نو هغه بیا امپاکټ یا پورې کې نه نه پاتې کیږي چې هغه ځامې کې نه نه پاتې کیږي بالکل روزي نه ډېر د مسایل پښته وي دي ډېر څه مشکلات تا خلک مونږ لیدلې چې مریضان مونږ لیدلې دي چې حتی یو د نغاش هم نه دروته تر ځواني تر لسنني پورې یو د نغاش په خلی کې نه څه کړی چې شو دوه غاښونه له منځه تللي نو دا ټول د مغې وجه کېدلی شي او بلې د غاښ د پړسوب په باره کې دوی وویلې چې غاښ مې پړسوب لري فکر کوم
او بل پختنه هم دا و چې غاخ چې کله خراب سي یو پختنه دا و چې غاخ چې کله و پرسيږي نو ډاکټر ته چې کله ورسي آیا په دغه حالت کې دی یو چا غاخ وباسل آیا نور سونځي هم ورته پیدا کوي او کنه او بل دا چې وای غاخ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوی وسی او کچري و باسل شي آیا کوم سونځه ورته نه پیدا کیږي
نو دی غاخ خو کله چې خرابای په غاخ پیدا کیږي په کار دا چې هغه ریستور ریستور مطلب دې مونږه په دې اصطلاح کې ریسټوریشن ورته وایي یا په اصطلاح کې ډکول د غاښونو ورته وایي نو په هغه صورت کې کله چې غاښ پړسو پیدا کوي یا غاښ التهابي کیږي معمولا د دې سره مخ پړسېدلې وي د دې سره غزام پړسېدلې وي درد ډېر شدید وي په داسې حالاتو کې د غاښ وستل جواز نه لري نو په داسې صورت کې به مریض ته تداوی شروع کیږي دوا به ورته ورکول کیږي چې تر هغه دغه التهابي حادثه ته دغه فشار کم شي کچیرته پړسو ډیر زیات وی مشکلات ډیر زیات وی اپسټی ډیر غټه وی نو په کار ته چې هغه اول اپسټی شخصي او هغه ته تداوی انټیبیوټیک شروع سي چې تر هغه پورې دغه تداوی تر هغه دغه تداوی حادثه کم سي او له هغه وروسته بیا په غاښ کې مداخله وسی نو په هغه صورت کې چې کله غاښ ډیر زیات پړسو لري او ډیر مشکلات لري یا اپسټی ډیر قوي نو په داسې صورت کې د غاښ وستل یا په غاښ کې مداخله کول د مریض سره کومک نسی کولای بلکې مریض سره مشکلات ډېری خو په هغه صورت کې کچیر ته د سوي چې د اپسي ډېر غټوي پړسوبي غزکی په عام اصطلاح کې یا التهاب موږ ورته وایو چې د زیات وي نو په دې صورت کې شق ضروری ده شق ورته کېږي هغه اپسي به تخنیکی کې خالقي کې به چې ترغو په هغه ساحه کې د التهاب هغه فشار چې په هغه کتره او انټي بیوټیک ورته ورکړل شي تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږ ورځو پورې دې ته تداوی کیږي. د دوایي تداوی البته خو چې کله دوایي د درې ورځې وخوري التهابي حادثه کمیږي، لږې وروسته بیا ډاکټر په دې کې مداخله کوي، پاکي او تداوی کیږي، ګوري ایکس رې ورته اخیستل کیږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به نه پیدا کړی یا ریخو هغه ویلې کې ویلې سوي خو به نه ریخو خوراک یا روټ ریزرپشن تبابت ورته وایي چې ریخې ویلې سوي وي او قسم دغه د ریخو بیخونه اپکس مونږ ورته وایي یا څوکې د ریخې دي دا خرابې سوي نه، دا اپکسونه خلاص سوي نه، کانالونه خلاص سوي نه، نو په هغه صورت کې بیا دغه قابل د تداوی دی. او که چیرته داسې مشکلات وي چې آبسه دومره غټه وي چې هغه غاښ کې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کې بیا د هغه غاښ تداوی اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي، نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جایم باندې امپلانټ یا د غرس دندان په مثلا ګټو امکان هغه ورته وسي، یا فرضا ورته د برج سیستم جوړ شي هغې ته بېرته ریسټور شي، هغه د لاسه ورکړی غاښ یې بېرته
بله. دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاښ مې ډک کړی و، وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته را پیدا سوی دی، او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاښ وباسو نو هلته د اعصابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې را پیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه، په د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی، خو یو مشکل دی. ما مخکې وویلې چې کله التهابي حادثه وي په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې سي چې خپله دغه التهاب چې په هغه ساحې کې موجود ده دا اسیدي خاصیت لري، تیزابي خاصیت لري، او انستیزي چې کله مونږ مریض ته ورکوو دا موضوعي انستیزي ده، یعنی لوکل انستیزي ده، نو دا انستیزي په خپله قلبي خاصیت لري. داسې کله تیزاب د قلوي یا قلوي د تیزابي محیط ته ځي نو دا یو بل خلطاقي هغه انستیزي سم تاثیرات نشي کولی خپل، نو دغه یو مشکل دی. دغې له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړوي، خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي وي، نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي، نو داسې معنا لري لکه یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستیزي نه وي ورکړي او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي، نو دا به ډېره سخت دي، مریض لپاره ډېر زیات مشکلات جوړوي، حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه دماغ دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي، نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي تر هغو پورې چې د انټي بایوټیکو یو څه اندازه دوز واخلي چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي چې یا تداوي شي او که یې تداوي قابل نه وي نو بیا ریموف شي له هغه ساحې نه لرې شي هغه.
بله دوستانو، تاسو هم کولی سئ چې هم د اوسره سره اړیکه ونیسئ په 0995 او 0925. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خبرونه کې دی، کچېرې پوښتنه لري خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی
او خیرت الحمدلله. مرسل زابی خور تاسو شاید تاسو ته سلام ګران ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونه ته ورور مې روانې څوک لکم زایا
راځم هم کار ما د ایمن ولا ته نه دالي ول سوالی ته خور کې ما ډاکټر صاحب ته پات شپنه ده د ما یو د ما دی دی او زه خپلم دا غاشو تکلیف لرم نو دا کور ته پونه کې مز غاشو نه دواړه داسې انو ډېر دردونه کوي، بس درد چې په ازادي ولې چې څه مکشل یم دی نو د دغه علاج سره اوسوي د ډاکټر صاحب تر نو جهان ما.
بله پوښتنه ده چې آیا تاسو غاښونه تور سوي دي که نه، که جوړ دي یوازې درد کوي، که څه رقم دی؟
ټپونه کړي دي او درد هم
کوي. ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور؟
و یو غاښ مو کښلې دی خو هغه بس کله دا درد ګولې ورسره خورو نور مده څه خاص تر نه په ګرځولې، که چیرې ډاکټر صاحب علاج را وښيي نو بیا به دغه وکړو ان شاء الله.
بله ډېر زیاته مننه دی اړیکې نه دی ښه وخت، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي او به هم ورزو بلې اړیکې ته وګورو چې څوک لکم زه. سلامونه، وخت بخیر. بلې سلامونه. علیکم سلام، مهرباني تاسو غواړم ما څوک لکم زینې مړی کنی ولې د رادیو غاک ټیټ کړئ کولای شي د ټلیفون لاله د مخاګ واوري ورور. بلې متاسفانه دوستانو هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ وروسته د غین اړیکه ونیسی نو تاسو په خبره به موږ هم پوه شو. سلامونه وخت بخیر. علیکم سلام بخیر اغلی ورور خبرونی ته مهرباني څوک لکم زیا
ده هلمند ولایت د لشکرګان خبري کوم ډاکټر صاحب دا پښتنه د ازما غاښونو درد کوي او چې یو به هیڅ مې دي تورسي وي دي او ګور دي غاښونه مې
اها تورسي وي دي درد کوي او نور
درد کوي و درد کوي بس تورسي ده ما باندې بس توريږي قرار به ترجیږي ما باندې توريږي دا زور غاښونه دي.
بله ورور ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب پوښتنه کچیر دی ورور نه لري
کوم څه پوښتنه هغه کومه د خپګی یا ګرمو یخو سره بریښنه کې صرف د ګرمو سره بریښنه یو که خوګم چې کله اخرې بیا بریښنه درته فرق هم ساتي.
بله ورور اوریږه د ډاکټر صاحب پوښتنه دا وکړه چې خواږه وخوري یا یوازې یخ وبوچ کې تاسو غاښونه درد کوي کنه معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي
یا یخ وبوچ به غاښونه مو درد کوي.
اها او خواږه هم
لګر مو بوسره خو درد نه کوي.
بله
مو بوسره درد کوي یخ بوسره درد کوي دا غاښ باندې درد نه کوي
ځل څه تاسو چې باندې
کار کوي دا کار چې نو کتاب دوس لګا
سامه ده سامه ده انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب دواړه ورونه مو له هلمند اړیکه نیولې وه تقریبا د دواړو پوښتنه یو ډول وه وایي غاښونه مو درد کوي تورسي وي دي او د دې تر څنګ دغه اخري ورور مو چې اړیکه نیولې وه دوی پوښتنه دا وه چې کله چې زه یخي او د دې تر څنګ خواږه دغه شیان هم چې خورم غاښ مې درد کوي خو کچېر بیرته په ګرمي اوبه خولې ته واچوم یا هم ګرمي وساتم بیرته جوړیږي تاسو په موینه د غوت څه ده
زه دا د اول ورور خو چې د بخنه سره د دې د تلیفوني لیکي د خرابوالو وجه نو مونږ نه سو له هلمند د اولين ورور څخه مړی کني ولې چې د مغاخونه درد کوي نو غاخونه به زکه درد کوي معمولا دای باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاخونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي د غیر وجه نه درد کوي آیا دا پیرډنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلات له وجې نه د دردونه دي دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرته داسې وي چې د دې غاښونه سوري وي نو په کار دا چې دا د خپل غاښونه چې دي دا باید ډاک کړي دا باید تداوي کړي د هغې تداوي له وجې نه ګوره موږ تاسې کوروالی د غاښونو درې کټګوري لرو اوله ده دوهمه ده او درېیمه ده دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده نو کله چې اوله کټګوري کې غاښونه خرابېږي هغه کې دومره ډېر مریض ته احساس نه کیږي کله چې د اول نه دویمې ته داخلي کې په دې صورت کې دا یخو او بو او لخواګي سره ډېر زیات حساس کیږي دا دردونه کله چې یو غلط چای یا ګرمي او بور باندې کیږي هغه خواګا لګنه لاړ شي هغه دردونه حرامي کی او بل اخر دا یخوالې له وجې چې کله غاښ دغه سوي چې ویني چې ګرم شي نو هغه سره دغه درستي دا له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته داخل شوی دا مثلا دا په داسې حالت کې دا باید د ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکټر به یو ایکسرې وکړي چې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی دا چې آیا صرف همدغه له اولې نه دویمې ته تللی کله دویمې نه د درېمې حالت ته نږدې شوی ده نو په دې صورت کې ریسټوریشن یا د غاښونو ډکول لازمی دی ضروری دی باید وسی او کچیر ته د سوي چې د دومره تخریب غاخونو منسر غلې وي چې غاښاب د غاخونو چې کوم دی اغه ته نږدې شوی وي چې معمولا په دې حالت کې کیږي هم د سوي نو یوه د لپاره بیا ارتفي یا روټ کینل تراپی مونږ ورته وایو چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصب نه لري کیږي نو هغه باید وسی غاخونو عصب باید لري سي هغه کانالونه صفاسي برته سلسي یعنی هغه کانالونه برته باید دکسي برابر سي او لسره برته دغه دکسي نو ان شاء الله د دې سي ورونو د دې دوستان مشکلات به حل شي نو دوی فکر کوم له اوله مرحله نه دویمه مرحله ته غوښتنو مشکلات نلی یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکي
چې ترڅو پورې د دوی د غاښونو د ریسټوریشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله، همدغه هم وخت دی کچری وخت بیا وربندې ډیر زیات تیر سي کولې سي چې نور ستونزې هم ورته پیدا کړي. ډاکټر صاحب، دته بوره شو چې ډیری کسان دي چې مثلا غاښونه ډیر خراب سي او سي ډیر وخت پرې تیریږي، ورسره د غینه د سرطان اته مشکل هم ورته پیدا کیږي یا د سرطان ناروغي هم ورته پیدا کیږي د غاښونو. تاسو وینا په دې برخه کې څه دی هغه دوستانو ته چې خپل غاښونو تم پام لرنه نکي؟
بله، مرسل خوري مشکل هم دلته د کله چې یو انسان د خپل غاښ په ابتدا کې خراب سي او دې ته لګلګ دردونه وکړي او دې په خود سرانه د واګان استفاده کوي، خود سرانه د واګان سره هغه د دې دردونه آرام سي او بل اخره د درېمې مرحلې ته داخل سي چې نیکروز دی، د پالپ نیکروز یا د اعصابو د غاښ یا اعصابو نیکروز من سره سي. څه حالت کې بیانو د غاښ کې څه درد نشي، که د څومره خرابې د غاښ درد نه کوي او بل اخره نو هغه صحت خراب شوی د کانالونو ته دیننه ډوډۍ او غذایی مواد ورکوزی کی او هلته پاتې کیږي چې هغه نه له بور سره راویستل کیږي، نه په کولی کولو یا غرغرې کولو سره هغه صفا کیږي چې په جز د دې چې هغه لاړ شي هغه مشخص خپل ډاکټر ته باید لاړ شي چې تر غوښه کانالونه راپاک کړي، سترۍ کړي او بېرته ډکي. نو په داسې حالاتو کې چې هلته غذایی پارچې پاتې کیږي، معمولا په داسې حالاتو کې بیا د غاښ په دښت کې یو قسم پخانۍ غوندې پیدا کیږي، داسې او بوګون دی کی دا خو درد نه لري په تاسو حالت کې. دا حالتونه دي چې بیا ورو ورو دا په دې باندې بدلی دي چې کله چې ځان یې اډو کې سره توري کې اوس په نیلای دي یا سرطانونه سره پیدا کیږي چې سرطان هم دی اندغه بار بار تخریب دي حجراتو دي غاښونو دي تخریب دي حجراتو نه من سره دي او سرطان وای اندغه ته بار بار یو بدن دی اوس یې حجرات تخریب دي او برته دی غي دي ترمیم دي پر کوم پروګرام نه نو همدغه وجه د سرطانونه من سره ځي. نو په کار دا ده چې د غاښ په ابتدا کې مشکل حل سي او که په ابتدا کې پردن یو سړی دا صفای نه لري چې یو داسې جي ته لاړ سي چې هلته ډاکټر موجود وي، ډاکټر ته ور سي تر څو دغه خپل مشکلات ورته ووایي او ډاکټر په منظمه توګه باندې هغې خپله تدایي وکړي. خو یو مسله بل هم د خورې هغه دا ده چې انالجزیک معمولا زیات استفاده کول د غاښونو د درد لپاره دا مناسب نه دي. د هغې وجه دا ده چې دوی مریضان معمولا د درد ګولۍ استفاده کوي، نو هغه درد ورځ کي نو بیا په فکر کې نه چې دا خو درد نه کوي، نو که څوکوالی وي هم نو خرابه بیا ورسره ګورو. نو همدغه ده چې بیا د انسان هغه حجرات د غاښونو تخریب کړي او بالاخره د سرطان خواته ځي. ډېر داسې مریضان مونږ لیدلي دي تنها په غاښونو کې نه، په خولې کې غیر نارمل بعضې وخت د وریو سره یو غیر نارمل حجرات پیدا کیږي چې معمولا خلک ډیر زیات متوجه کیږي نه ورته د خبرو ته، دغه خپل باعث د سرطانونو کیدای شي. نو په کار ده د سړی خپل صحت او خپل خولې ته خصوصا، ځکه چې خوله د هضمي سیستم لومړنۍ دروازه ده خوله ده.
بله،
که چیرته غاښونه ځای کار ونه کړی شي، یو سړی غاښونه له لاسه ورکړي او بیرته د هغې د ساتلو یا د هغې د ریسټور کولو یا د هغې دپاره پروتیزونه یا امپلانټ یا یو بل شی ونه لګي چې تر هغو پورې بیرته غاښونه دی لاسته راوړي مصنوعي شکل باندې چې دی خوراک وکړي، نو دغه د غاښونو ډوډۍ میده کول چې کوم دي دا معدې ته، یعنی نه میده کړې معدې ته کوزي کې چې معده بیا د دې توانمندي نه لري چې هغه د غاښونو کار سرته ورسوي، ځکه غاښونه ځان ته کار لري. په خولې کې بیل انزایمونه دي چې هغه له ډوډۍ سره یو ځای کیږي او بالاخره معدې ته کوزيږي. نو هغه غاښونو د غاښونو د نه میده کېدو له وجې نه چې غاښ دی نه لري له لاسه یې ورکړی یا درد کې په هغه طرف باندې خوراک سي نه شي کولی، نو دلته د ډوډۍ هغه صحیح هضم صورت نه نیسي او معده خپل کار نه شي کولی، بیا د معدې نه چې کولمو ته بیا جذب صورت نه نیسي صحیح، چون دا خو داسې داسې یو له بل سره تړلی سیستم ده. نو دغه انزایمونه یو د بل د پاسه کاری کی کوم انزایمونه خولې کې دغه بیا په معدې کې نه کاری کی، بیا معدې کې نور انزایمونه تیزابونه دي چې هغه د باندې کاری کی کیمیاوي مراحل په دې باندې تیری کی بل اخره کولمو ته د جذب لپاره لګل کیږي. نو کله چې په خولې کې دا ډوډۍ سه میدان نه کړی شي نو هغه معده نه شي کولای، نو په دې سره مریض د معدې تکالیف هم پیدا کیږي، سوی جذب هم پیدا کیږي، د کولمو کې جذب صورت نه نیسي، مشکلات ورته پیدا کیږي او د په مجموع کې د دې تاثیرات په ټول بدن باندې، ځکه چې د انسان په بدن کې چې دی کوم شی خوري هغه جذبېږي نه، نو خدای خود کمبود دی هر شي سره مخ.
بله، وخت
په کار ده چې انسان خپل غاښونه سالم وساتي تر څو پورې د ټول هضمي سیستم برابر وي.
بله، دوستانو تاسو هم کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ونډه واخلئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. او په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص په خبرونه کې را سره د ساسو پښتنو ته ځوابونه وایي. که چیرې پښتنې لرئ نو کولای شئ په 0999 45 40 او 0998 225 55 شمیرې باندې را سره په اړیکه سئ. سلامونه، وخت به خیر.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه نیګیل وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. څوک له کوم ځای؟
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره خبرې کوم. د محترم ډاکټر صاحب نه مې دغه پوښتنه ده، دغه امپلانټ چې سره یو کې داسې اختلاط دی او کینه لري، او بل پوښتنه مې دغه ده چې کله د غاښ بعضې ورونه چې د غاښ یا اکسټراکشنو کې هغه خوب اسي وروسته د غاښ ویستلو نه دغه ډېر شدید دردونه دوه درې ورځې څلور ورځې حتی بیا وځي، دغه علت یې په څه کې ده؟
سامه ده، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي. ډیره زیاته مننه. او بل اوریدونکي ته هم دوستانو واښو وګورئ چې څوک دی. سلامونه، وخت به خیر. سلامونه، وخت به خیر.
بله
سلام، خسته ساتل خو دی.
سلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ به خیر.
سلامونه نیکلیو
سونیو منو فایل کی جوړ او خوش خوشاله یاست. ډیره زیاته مننه. څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې؟ بخیر اغلی د کندهار نه کچیر پوښتنه لري، مهرباني وکړي خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب نه وپوښتي.
دا د زما ملګری دی، د غاښونو څه درد کوي نه دی؟ د غاښونو څه پزر دی؟
څنګه درد کوي؟ غاښونه یې تور سوي دي، جوړ دي، یوازې درد کوي، څه رقم دی؟
غاښونه اګر جان پاک وړلی دی.
څنګه؟ سامه ده، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي. ډاکټر صاحب، ورور مو د ننګرهار نه اړیکه نیولې وه، تاسو د هغو په جواب کې څه ویل لرئ؟
شندي امیر ورور، د پوښتنې په جواب کې به زه دا ووایم، هر تداوي خپل اختلافات لري. یعنی که موږ داسې ووایو چې څوک یو غاښ ډکوي یا غاښ عصب کشي کوي یا فرضاً امپلانټ لګوي، ته اختلاط نه لري. خپل اختلاطات هر تداوي خپل اختلاط لري، او د هغې د اختلاط دپاره بیا ډاکتران هماغه خپل تدابیر نیسي. امپلانټ هم په خپل مشکلات لري، بعضې وخت داسې وي چې هغه کوم هډوکی یا زام یا هډوکی یا بون میجرمنټ صحیح نه وي، یا فرضاً د دې توانمندي ونه لري چې په دې کې د امپلانټ وسي. نو هغې کې دوی امپلانټ کوي، نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا نتیجه نه ورکوي. دا هغه ساحه چې ده هغې ته لومړی باید بون ګرافت وسي، نو وروسته لکه هغې ته مصنوعي هغه په اصطلاح مواد یا هغه ورچوري شخصي کې هغه هډوکي ته ورچول کېږي، سترګو هغه د غاښ جز وګرځي، سترګو ته د غاښ ضخامت غټ کله چې غاښ ضخامت غټ شو، له هغې وروسته بیا په هغې کې امپلانټ کول، دا بیا نسبتا اختلاطات هم کم وي او مشکلات هم کم وي. نو امپلانټ په خپل مشکلات لري، توروالی منځته راوړي، د هډوکو ویلې تاسو مخکې دې ته یوه اشاره درلوده، د هډوکو ویلې منځته راوړي، خپل اختلاطات لري، مشکلات لري. خو نن سبا سترینه تداوی چې ده یا محفوظ ترینه تداوی هغه چې ده هغه امپلانټ ده، ځکه چې هغه اختلاطات یې کم دي نسبت نورو تداویانو ته، او نتیجه یې ښه نتیجه ده. خو په دې شرط چې په یو تخصصي شکل باندې هغه امپلانټ وسي. نو کله چې په تخصصي شکل باندې او د هغې ټول جوانب په وسنجول سي، د امپلانټ کوالټي چک سي چې هغه کوالټي صحیح ده نه ده، د هغې وروسته نو بیا که ولګول سي اختلاط لري ورکوي بعضې وخت، خو اکثریت یې نه ورکوي، نو مشکل به حاصل سي. بل هغه امیر ورور، دي دردونو د غاښ وروسته دردونو ته اشاره وکړله، دا معمولا هغه غاښونه چې ډېر زیات التهابي وي یا ډېر زیات خراب شوي وي، یا فرضاً داسې غاښونه وي چې هغه لکه ویستلو کې مات سي، د هغې راویستل معمولا دغه کېږي، دا مشکلات پیدا کوي. هغه نرف یا هغه عصب دغه ساحې چې ده هغه متضرر کېږي، بار بار هغې باندې فشار راځي، ګر چې په هغه ساعت باندې خودي تخوانسوزي ورکول شوي مشکل نه وي، خو کله چې دغه غاښ ماتیږي او بیا دی ټوټې ټوټې دا راوباسي د ډاکټر، نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا د دی هغه ضربه په عصب باندې واردېږي چې د هغې دپاره بیا ډاکټر باید خپل هغه حالت ګوري، نو د مغه مطابق بیا دوا ورته توصیه کېږي چې دوا باید معمولا ورته توصیه شي تر هغې پورې چې دغه عصبي دردونه د دغه غاښ د مربوط عصب دردونه باید کنټرول شي، نو هغه د دوا سره بیا کنټرولېدی شي. معمولا مشکل دلته ده چې بعضې خلک صرف انټي بیوټیک او انالجیزیک ورکوي، نو دغه انټي بیوټیک او انالجیزیک د هغې هغه دردونه نه شي آرامولی. حتی تر میاشتو میاشتو ما داسې مریض لیدلی چې غاښ یې ویستلی ده، تر شپږ میاشتو پورې ډېر شدید دردونه تېر کړي دي. شپږ میاشتې پس چې راغلی ده یا تداوی شوې ده، د هغې تشخیص شوی ده، له هغې وروسته بیا هغه ډېر په یو عادي دوا، ډېر یو ارزانه دوا او په یو قسم دوا باندې هغه تداوی شوی ده او هغه مشکل حل شوی ده. معمولا بعض خلک نه متوجه کېږي دې کارونو ته، د عصبي دردونو یا د عصبي ضربې دپاره دې ته دوایانې ورکړي، نو دغسې بعض وخت هغه مریض بیا داسې مشکلات تیری او ګالي بیچاره تر هغې پورې چې یو تکړه متخصص ډاکټر ته ځان رسوي او هغه بیا په دا د مریض هسکي اخلي یا تاریخچه اخلي، پوهېږي په دې باندې چې د غاښ ویستل شوی ده او هغه په ټوټې ټوټې یا د مات شکل باندې ویستل شوی ده، نو دې ته ضربه رسېدلې ده دغه عصب ته، د هغې دپاره بیا تداوی ورته شروع کړي، هغه مشکلات یې حل کېږي.
ډاکټر صاحب ورور مت چې د کندهار نه اړیکه نیولې وه، وایي غاښ یې درد کوي، البته کوم دوست یې وو او د دې تر څنګ غاښونه یې په عامیانه ژبه کچېرې وایي تور سوي دي او د دې تر څنګ چینجې خوړلې دي. تاسو وایي نه دوی ته څه ده چې دوی باید څه ډول مخته ولاړ سي؟
د دې ورور د سوال په ارتباط باندې به ووایم چې راز محمد ورور دا پوښتنه کړې وه، نو خبره خو دا ده چې دی وایي چې د ملګري غاښونه مې تور شوي، نو کله چې غاښونه تور شوي وي په داسې صورت کې باید دی ډاکټر ته لاړ شي، تر هغو هغه توروالی پاک کړي، سترای کړي، په هغې کې دوا کېږدي، تداوی ورته شروع کړي تر هغې پورې چې دې د مشکلات حل شي. او که چېرته دی داسې کوي چې داسې تداوی غواړي چې فرهم دا توروالی بالکل خپله ختم، معمولا خلک همداسې یو سوال کوي، عام خلک همداسې یو سوال کوي چې داسې یو شی دې مونږ ته وښایي چې مونږ غاښونه تور نه شي. خو دا شی امکان ځکه نه لري مرسل خورې، چې تقریبا د زرونو کلونو را په دې خوا په دې باندې ریسرچ او سروې روانه ده چې د غاښونو د توروالي لامل پیدا کی، لامل نه ده پیدا شوی، او مختلف عوامل دي چې په دې باندې تاثیرات لري، غذایی مواد دي، غیر مسلکی شکل یا غیر اصولي شکل باندې د غذایی مواد استفاده کول دي، معمولا ګرم ډوډۍ خورو بیا ورسره یا یخې اوبه دافتن استعمالو یا فرضاً یخ پیپسي ورسره استعمالو، دا په خپله په غاښونو باندې یو نوه ضربه واردېږي، ډیمنرالایز کېږي، غاښونه ضعیفه کېږي، سنسیټیو کېږي، حساس کېږي، توروالی پیدا کوي. نو دا ورور دې داسې چل وکړي چې ډاکټر ته دې ولاړ شي، دغه توروالی په دواو په شینو باندې نه کېږي، دا پروسیجر غواړي، یعنی کار غواړي، ډاکټر باید په دې کار وکړي، توروالی پاک کړي او له هغې نه وروسته دې ته د غاښونو کوم غاښ پوښ ضرورت وي هغه ورته وکړي، هغه پروسیس هم ورته تکمیل کړي، هغه رستوریشن هم ورته وکړي، نو دا ورور به دا مشکلات به حل شي. او در غیر ازو چې دی ووایي چې یاره ماته دې داسې دوایي را وښي
د غاښ میتور نسیا درته چې دا شی امکان. بله واقعا ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه. به هم په لاین کې اوسې، یو څو اړیکې به راواخلو او د دوستانو پوښتنې چې پاتې دي هغه به هم ځواب شي. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري، او ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ په خپرونه کې حضور لري، البته د تلیفون لري. موضوع مو ټاکلې ده د خولې حفظ الصحه او د غاښونو سات تل، چې تاسو هم کچری پوښتنی لري په دغه برخه کې لمر سره کولای شئ چې اړیکه ونیسئ 0995 15 40 او 0 2 2 5 5. سلامونه، وخت بخیر.
ما غلام عیدین له المن ولایت له واشتیر سوالی خبر کوم. ما دا شخص پوښتنه ده، ما دا د زمي غاښونو تورشي وی دي رجیدلې دي، دا شخص صاحب دا دغه راکی دا رمي او زریشتي شي چې خو تا وره تکي دا هغه کاژما کته پوزما کداغه سی پاتږي او بل می راښمه چې دې تر یو میاشت تر مخې یو کلو غاښه وکړه ځان دا غاښونه چې مخې دې دا غره یې سیمه دماغ کمزورې شوی دا دواې ډاکټر صاحب
نور دا غاخونه د سی وی سل دي دا سالم وو تل ماتي وو ټوټي ټوټي شکل باندې وو
یا دا شینجان وو کوکري وو ما وینې تورسي وو
دما پښتنه دا چې کله ډاکټر ته دي تا غاخ وست تر ما سوې خونه دا ټوټي ټوټي خونه دراوستلې
پارشی پکشی پارشی رشی یو دوی رشی ماتی سوی اغا پاتا سوی اغا داوری پراوا وشتی یو پولی که پارشی پاتا سوی
بله یعنی غاخی مات سویو
او رشی ام پاتی دیو
سال سامده سامده دکتر سب نوری پختین خور نه لاری ورور نه
نه
ډاکټر صاحب پوښتنې ته ځواب ورکوي تاسو د راډیو د لارې کولای شئ چې خبرونه واوري او ان شاء الله ډاکټر صاحب هم تاسو ته ځواب درکړي بلې اړیکې ته به هم ورسو وګور چې څوک له کوم ځای نه په اړیکه ده بلې سلامونه وخت به خیر
وعلیکم
السلام ښه ستاسو مخه ده مننه مهرباني څوک له کوم ځای
سلام ډاکټر صاحب عبدالحمید خبرې کوم د کابل
حمید مهرباني کچیر پوښتنه لري خپل پوښتنه مطرح کړی
پښتنه مې ډاکټر صاحب نه دا چې ما یو لوستی دا وکاله نه دا اوس یو وکاله نه هغه دا د پلان نه مخکې د تل د مخه غاښونه دا به تر شمس ولې کې نو ګډ ور دي او دا د ځان د غاښونه څورم دي چنجو غلې دي آیا اوس د کول شم چې د غاښونه کو باسم
bale ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې bale عمره ډاکټر صاحب وکاله دا
وکاله نه دا اوس
مننه حمید ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ځواب ترکوي کولای شي چې رادیو واوري ډاکټر صاحب اورور مو محمد محی الدین چې اړیکنی ولی وادو ویل چې غاخونه خراب سی وی دي خصوصا د زامي غاخونه او ځین غاخونه وباسل دي او دغه غاخونه هم تورسی وی دي څنګه وکړي اي غاخونه وباسي کچري کوم بل د حل لار لري چې غاخونه ترمیم سي
لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه دا ورور ته هم وایم چې غاخونه د شکل تور وي دا باید ته باید دې ته وادار نه اوسې چې د غاخ تور سوی دی نو به باسه نو د وستل د غاخونو یو عضو د بدن له لاس ورکول دي بس یو انسان فکر وکړي چې یو انسان لاس درد کوي او دای د ډاکټر ته ورسې چې ډاکټر صاحب ما د غلاس راقته کړه نو داس یو معنا لري نو په کار نه دا تر هغې پورې چې ډاکټر جواب نه ورکړي ډاکټر نه ورته ویلي چې د دې تداوی ناممکنه ده نو تر هغې پورې دې دا خپل غاخ نه باسي او غاخ ته تداوی کوي یو تکړه ډاکټر ته دې ورسي بل دې ورور دا ویل چې ما غاخونه وستلې دي او په اعصابو نو سره فشار نه پیګم کدا خبره وکړه ده نو هغه خو مشکل دا چې ما پښتنه ترې وکړه چې غاخونه ټوټي ټوټي وستلې دي ولې چې نه غاخونه ریښې پاتې دي او غاخ وستل سوی ده نور غاخ نو هغه نو داسې وستل سوی چې ډاکټر نه غاخ مات سوی ده او د ریښو وستلو هغه کوشش یې نه ده کړی نو هلته اعصاب موجود دي هلته ژوندی جسم پروت ده د غاخ ریښې دي هغه دردونه کوي هغه مشکلات جوړوي چې دا په خپل د انسان په ذهن باندې د انسان په دماغو باندې ډېر بد تاثیرات لري له دې سره انسان کما اوسې د کیږي دا باید یو تکړه ډاکټر ته ورسي چې ترغه پورې د دې عکس وخت تلتي دا غري شي چې د پاتې د دورې چې پیراغلي د دې چې ویل چې وري پیراغلي د پټ نو دا وري باید وو وسل چې دا ته ونه وسل چې نو دا مشکل ده او
هم دغه سبب دردونه هم لري
دا دردونه بلري دا باید یو ډاکټر ولر چې تر څو پورې دای دا مشکل د حل دي دا پاتې د شي چې کوم دي دا باید وسل چې د عبدالحمید اورور د سوال په جواب کې بدو ما چې او سیده چې لور دی وکړه نه دا د مخ خوونه ویلې او نور راخته دي نو اوس بعض وخت د سې وی چې ما خو مخکې دا یادونه وکړه دا چې د هر غا د راوتلو لپاره ځان ته عمر ده دا عمر چې کوم دا د وکړه نه کې د دې د ځامي غوونه باید یو اکسپریټي تلاندې دوه پر درې حصے دایمي غوونه د دې تشکل کړی کې نه دا کړی کچیرته دوه پر درې حصے لاندې تکمیل شوی وي د دایمي غا نو بیا دا شته غوونه باید لري چې تر څو هغه غوونه راوخی او کچیرته تاسو وی چې نه دوه پر درې حصے نه تکمیل شوی غوونه او هغه بیا دایباسي د دې امکان ستې دی هغه د دې لور کې هغه دایمي غوونه چې هغه راوخی نو د دې یو ډاکټر ته مراجعه وکي یو اکسترې دی وخت دی ډاکټر دی ورته تر وګه ډاکټر وو چې آی دې په پر درې سي تکمیل دي کنه دي او که چیرته نه وي نو بیا دې په دغه صورت کې دي د غاخونو ورته ډاک دي د خپل دي ورته وکي تر څو پورې چې دي په پر درې سي تکمیلي کې لږ ورسته به بیا د غاخونو ورته لري کېږي چې معمولا بدبختانه دي موږ تاسو په جامعه کې د ماشومان د غاخونو د ډکولو رواج بالکل نشته او لدین ډیر ابتدا مشکلات لاندغه پیدا کیږي چې انسان د غاخونو د امراض
یو عمده لامل همدغه ده نو چې په وړوکوالي کې چې صحیح توجه نه کېږي نو په کار دا چې توجه ورته صحیح
وي
تر هغو پورې دغه مشکل په آینده کې د ماشومې ته پیدا نه
بله ډاکټر صاحب کچېرې د خو وکلنه د کوم غاښونه چې کاګه راوتلې دي یا ستونزه لري کچېرې هغه وبسل سي آیا بیا هم کوم حل لار لري بل غاښ به هم را پیدا سي او کنه همدغسې بیا پاتې سي
په مجموع کې انسان وخت غاښونه لري یو د شدو غاښونه دي یو دایمي غاښونه دي خپل د انسان چې تر 12 کلنۍ پورې لشپټ میاستنی نه وخت تر 12 کلنۍ پورې دي دایمي غاښونه تکمیلېږي په جوز د ورزټم ټوټ یا عقل غاښې په عام اصطلاح د ورتوي
هغه پاتې کیږي
عقل غاښې چې دا هغه نو له 12 کلنۍ نه وخت تر 20 کلنۍ او 30 کلنۍ پورې امکان لري چې راو وځي او د دې امکان لري چې راو نه وځي نو کله چې دی یو انسان دایمي غاښ له بین دي دغه نو وروسته د دې چانس بیا نه ویته چې د بل غاښ راو کیږي نو کچیرته دایمي غاښ وي او دای وباسي مخکله وخت نه نو دای بخپل غاښ له لاس ورکی بل غاښ بیا نه وی او کچیرته د شدو غاښ نه وی دای څه کی نو په ځای باندې پرمننت یا دایمي غاښونه چې دی اگر اږي او دغه غاښ خلاډه کوي نو بل د غاښونو د ګډوډي تاسو ویل چې ګډوډي وي معمولا د غاښونو مشکلات په اکثر خلکو کې وی غاښونه کاږي دا نو بیا وختن په وخت ډاکټر ته مراجعه کول پکار دي که چیرته د سیوی څخه غاښونه ډیر کاږي یا غیر منظم وي یا مخکې ورسته وي یا فاصله ډیر وي د دې لپاره ځان ته تداوی د اورتودانسي وایي دي ته چې هغه اورتودانسي بیا دي د ته اپلای کیږي د ته کیږي هغه نو یو دوامدار او لکه دوامدار تداوی د دوامدار په ډاکټر ته جوړ شي نو هغه تداوی هم کیږي غاښونه منظم کېدلی شي بایټونه برته
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خبرونه به پر دې راټوله کوچې څنګه موږ باید خپل غاښونه را وساتو
مرسل جان خوري ما خو په ابتدا کې مو ویل چې د غاښونو حساسیت د غاښونو برس کول ساتل د ویټامینونو پوره کول د بدن لکه د کلسیم او ویټامین ډي پوره کول د بدن دا په خپل ډیر زیات ضروری دي چې انسان باید خپل ویټامینونه باید پوره وساتي او بل دا د استغاخونه چې غاخونه برس کی معمولا ټول او هو غواړو نه مدخ پایسته چې د شپې لخوا نه برس حتمی خبره ده باید برس وکړي ځکه چې ضروری خبره ده په غاړه ډوډۍ وشي نه پاتې کیږي خرابې کی او ګندکی کی او غاخونه خرابې کی نو امید ده ان شاء الله چې له دې سره کلور هیڅ نه مالګه دی مالګه یو رقیق یا نازک مالګوبای په مسله کې موږ تاسو ته وایو دا جوړ کی هم په خلی باندې وغړوي دا ډیر زیات خطر تراس لري غوونه پاکي سترکی نو برس ډیر زیات ضروری دی برس باید استفاده شي او ان شاء الله د دې سره به ټول دوستانو مشکلات حل
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره وانډه واخی ساو د دوستانو پښتنو ته هم ځوابونه ورکړل ډیر زیات مننه کوو د تاسو نه
خوشحاله
اوسئ خوښ استاد خدای پمن دوستانو ډیر زیات مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې د ملتیا وکړه خو موږ هم کوشش کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغه موضوعات تاسو ته وټاکو ترڅو چې هغه ستونزې چې لري هغه مشکلات چې لري هغه هم د تاسو حل سي او وتوانېږي چې خپل ستونزې هم د موږ سره شریک کړي مننه کوم چې تر دې د موږ سره ملتیا وکړه تر بیا وبلې خبرونه چې مرسل زازې سازرنه حضور ته حاضرېږي په لوی او سپیشل الله مسفرم خو وخت او خېشه به ولري د خدای پمن